په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاید منیر یم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې حال درکو، د پاکستان په پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د غداري د مقدمې، د افغان حکومت لخوا له پاکستانه د بریدونو په اړه د احتجاج، پېښور کې د بمبي چاودنې او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه هم راسره راپورونه دي. کولمبي د بوریوال کاکړنا د دې خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداری د مقدمې په لړ کې ځانګړي عدالت ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویل شوی چې په هیواد کې د زیات سوو ترهګرو بریدونو له کبله پاکستان ته خپل احتجاج وړاندې کړی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین د کړکیچ په اړه له خپل روسي سیال سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداری د مقدمې د اوریدنې لپاره نن ځانګړي عدالت ته رسیدلی دی. دا عدالت په اسلام آباد کې د پاکستان په نېشنل لایبرري کې جوړ شوی دی. اټکل کېږي چې عدالت به نن په رسمي توګه پرویز مشرف په دې تورن کړي چې له پاکستان سره غداری کړې وه. عدالت امر کړی و چې که پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه سو نو دی ونیول سي. پرویز مشرف تر دې وړاندې د روان کال د فروری پر 13 نیټه د یو لنډ وخت لپاره عدالت ته وړاندې شوی و. د یادونه وړ ده چې د پرویز مشرف نوم د هغو خلکو په لیست کې شامل دی پر کوم چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د یو پولي له هغې بلې غاړې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د ملي امنیت په پرونی غونډه کې ویلي چې په دې وروستیو کې څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوي دي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې تیر ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وکړې. هغه دا له سرحدي چارو سرغړونه او د ډیورنډ کرښې له هغه بلې خوا ترهګر بریدونه وبلل او پر هغه سخته اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان د افغان چارواکو د دې وروستیو څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حقاني شبکې 12 وسلوال نیولې دي. هغوی وایي چې دا وسلوال د خوست پالی شیرو صبریو غلام خان بندر سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤول مبارز محمد زدران د یکشنبه په ورځ ناوخته خبري اعلان ته وویل
12 نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیمه ارتباط لري هغوی مستقیمه د دوی لخوا نیول شوی. دغه عملیات د غلام خان بندر علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبری پولیس والی کې تر سره شوی دي چې په همدې کې دغه ټول لستروړنی او دغه نیول شوی کسان شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو انتخابات ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او په دې هیواد کې په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې ده. دا خبره د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې شوې ده. خبر پاڼه وایي د ملي امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دې سند د بشپړولو لپاره دي د وزارتونو ترمنځ یو کاري ډله جوړه سي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو تیر کال دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند د برابرولو او لیکولو پاړه په تهران کې هوکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ځنډولې دی. ولسمشر حامد کرزي وایي پر دې تړون په لاسلیک کې د ځنډ لامل دا دی چې د ده په وینا امریکا د افغانستان شرطونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پیرس کې لیده کاته وکړل. د هغوی د ملاقات تر 4 ساعتو دوام درلود کوم چې جان کیری دوستانه وبالی. هغوی بیا جلا جلا خبري غونډو ته څرګندونې وکړې. جان کیری وویل چې دی او سرګی لاوروف پر دې سلا سوي دي چې د اوکراین د بحران د حل یوازینۍ لار ډیپلوماسي ده او داسې به هیڅ پرېکړه نه کیږي په کوم کې چې اوکراینیان نه وي شامل. جان کیری وویل
any real progress in ukraine
د اوکرين په اړه په هر ډول رښتینی پرمختګ کې باید دا شامل وي چې روس خپل هغه پوځیان لري کړي کوم چې اوس مهال د اوکرين پر پولو پراته دي. نن شپه مې د دغو ځواکونو د شتون په اړه خپل اندېښنه د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړه. موږ په دې باور یو چې دغه ځواکونه په اوکرين کې د ویرې او فشار پیزا رامنځته کوي. سرګی لاروف وویل چې اوکراین باید د یو داسې فیډریشن په چوکاټ کې اوسي کوم چې خپلو بیلابیلو سیمو ته پراخه خپلواکي ورکوي. نوموړي پر دې سربیره پر اوکراین د یرغل خبره رد کړه چې د روس په خاوره کې یا د ننه د اوکراین له ختیځې پولې سره په لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړی دی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ولسمشر انتخابات به د روان کال د مئی پر 28 او 29 نیټه ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه تیره ورځ له هغه لس میاشتې وروسته اعلان شوه چې پوځ په جمهوري توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د سازش ترڅنګ د یو شمېر نورو تورونو له کبله دا وخت په زندان کې دی. او ورستۍ خبر د لوبو د کرکټ د نړیوال شلوریز کپ په لړ کې نن انګلینډ له هالند سره او سریلانکا له نیوزیلند سره لوبه کوي. د انګلینډ او هالند ترمنځ لوبه به د پېښور پر وخت ماسپښین 2:30 بجې او د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبه به مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. پاکستان به د دې پړاو ورستۍ لوبه سبا ماښام له ویسټ انډیز سره کوي. له پاکستان او ویسټ انډیز څخه چې هر څوک بریالی سو نو هغه به نیمه پایلوبي یا سیم فاینل ته ووځي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرون اورید چې بریوال خکړ وړاندې کول اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې کتلې او لوستلې شئ. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرد مشرف پر ضد غداري د مقدمه اوریدنه نن کیږي. قبایلی مشران وایي قبایلی سیمو کې د ورانو شو سکولونو په بیا ودانولو کار نه کیږي.
د شتګردو ټول وجود له ورته لوي چې سکولونه ورانتي په بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته سره نو جوړو خو تر اوسه پورې صدا شي باندې پروګرس نه لري.
په خوست کې د حقن شبکې سره تړل درونکو 12 وسلوال نیول شوې دي.
دولس نفر وسلوال مخالفین چې د حقنی شبکې سره مستقیمن ارتباط لري هغوی مستقیمن د دوی لخوا نیول شوی.
او زمونږ په ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې پیښور کې د امنیت په اړه باندې اوري.
فخر کی راضی او د اشرف روډ چې هغه بالکل مین بازار دی او پولیس والا ولاله و راضی او کسانه په زور پیسې لی او بیولی او بیا وایي دې کوي او هغه سي د حکومت څخه کوي او ده دې
سیمرونه نو راپور نو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کرو زمګړم به موضوع ته د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن پرد مشرف پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنه نن کیږي. په دغه اړه باندې تازه صورتحال خلکو په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه مجلس سره مشر ته ما سه تازه معلومات دي دغه مقدمه په اړه باندې آیا پرد مشرف عدالت ته حاضر شوه دی او کنه؟
این څنګه تاسو اعلان د پرویز مشرف په ضد باندې غداري مقدمه اوریدنه چې کوم ده په خصوصي عدالت کې روانه ده د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې. اوس نه لږه شیبه وړاندې تقریبا 6 منټه د پاسه 9 بجې وي چې پرویز مشرف چې کوم دی هغه خصوصي عدالت چې کوم په نېشنل لایبرري کې جوړ کړی شوی دی د وزیر اعظم سیکرټریټ نه شاته دغلته هغه راورسېدو. تقریبا 9:30 بجې د کیس اوریدنه چې کوم شروع شولا او دا وخت دغه کیس اوریدنه چې کوم د خصوصي عدالت کې روانه ده. خو بل خبر زده کوم شاهین چې د پرویز مشرف چې کوم د وکیلانو ډله ده احمد رضا قصوري او نور چې دغه کوم وکیلان دي نو دی اوریدنه بایکاټ او دا وخت احمد رضا قصوري چې کوم دی هغه د عدالت د احاطینه بهر ولال ددل تمنګ سره اوس نه لږه شی بولاند چې کله هغه سره موږ خبري وکړل چې هغه څه جوهات دي چې پرویز مشرف کیس اوریدنه روانه ده خو دا غي د وکیلانو ټیم بهر ولال د نزی دي اوریدنه د هغه لرنا و چې موږ د دې عدالت په ضد باندې چې کوم دی هغه موږ لکه بایکاټ کړی دی موږ ویل چې جسټس فیصل عرب تر څو پورې د بیچ مشري نو موږ به تر هغه پورې د عدالت ته نه حاضرې ځکه چې جسټس فیصل عرب چې کوم دی لکه هغه لکه سید غنا کاردار چې تر څو پورې هغه لري شوی نو هغه پورې موږ د دې کیس اوریدنه ته نه حاضرې بخول دا وخت د پرویز مشرف کیس اوریدنه چې کوم ده هغه روانه ده او تقریبا 30 منټه وشو چې دا وخت به کیس اوریدنه روانه ده او پرویز مشرف چې کوم دی هغه هم اوس تر دې د ما عدالت احاطه دننه ده خولی مطبوعات یا نور کسان ته دنه تلو اجازت نشته ده او نه موبایل فون نه دنه پریدنو په دی وجه دنه په اوریدنه کې سره واندی تر دې د ما اغلا بهر نه دراوتی خولی داسې امکان نه چې اوس نه لګه شی به ورستو دا کیس اوریدنه ختم شي نو د اغه ورستو چې د نه معلومات نو هغه خپل اوریدونکو سره شریک کړو.
ها احمد الله قانوني کارپوهان دغه تسوي یعنی یک دغه وکیلان په احتجاج باندې دی او دوی دغه مقدمه ته نه وړاندې کیږي پرز مشرف په خپل باندې راغلي دی نو بیا دغه پاړه چې کوم بریک رکیږي د عدالت لخوا کومه فیصله کیږي په هغه باندې به څه اثر پروزي؟
شاهین دا قسمه خبرونه مخترازی لکه ما څنګه ویل دنه مطبوعاتو ته اجازه نشته چې د فاروق نسیم ویل کیږي چې هغه درخواست کړی د پرویز مشرف د وکیل د په هیڅ باندې نو هغه دنه لګیا دی. دا خبرونه هم مخترازی دلته چې هغه لګیا دی دا وخت د پرویز مشرف وکالت کوي خو دلته چې کوم نور کارپوهانو سره زمونږ خبرې وشولې قانوني چارو کارپوهانو سره نو هغه هم کوي چې عدالت مخکې نه دا پرېکړه کړې وه چې موږ به د مقدمې اورېدنه نن کوو او په پرویز مشرف به د فردي جرم نو د هغې نه مخکې د کیس اورېدنه خو شوې ده د دوانو غاړو وکیلان دي اکرم شیخ یا د پرویز مشرف وکیلانو دوی خپلې خبرې چې کومې دي هغه کړې دي. عدالت صرف نن په هغې باندې فردي جرم عائد کولو ورته ویلي نو د که دا وکیلان وي او که نه وي په هغې باندې څومره اثر نه ورځوورې که عدالت صرف په هغې فردي جرم عائد کوي لکه هغې ته به ووایي چې په تاسو باندې دا جرم موږ لګوو تاسو دې حق به څه وي نو هغه پرې عدالت لګولی شي خو د هغې وروسته چې بیا نور هیرنګ دی که دا وکیلان نه حاضرېږي نو عدالت به له مهلت ورکوي نورو له نو بیا پرویز مشرف به ځان د وکیلان کوي او یا که دوی دا مطالبه ډېره زیاته سخته شوله نو کېدای شي د جسټس فیصل عرب چې کوم دی چې دا هم امکانات شته چې هغه لکه د بینک نه لرې شي او بل یو مشر وله وټاکي او هغه بیا د کیس اورېدنه وکړي.
ډېره مننه کوم او خو ورځ درغواړم.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تیروز پہ خبر اتراپ کے باڑا شیخان سیم کے بمی چودنی یولس کسان زخمن کر دی پدغاڑ میں سو شب اڑان دے پہ خبر کی دخبل ہمکار شبیر جان نہ پختلیو آغاز مو سر دغه معلومات شریک
په خبر کې ویګا د شپې نه وخت یو دوه بمی چودنی شوی دی چې پای کې د لسو نسیوا کسان یو ورشي دی کله چې زموږ د ریسکی 1122 ترجمان سره خبرو شو نه وویل چې لومړی چودنه چې کوم وړګي سره نږدې بڑا شیخان بڑا قدیم چې پوسټ د پولیس هلته کې مصری خانه او هغه ژوند دی چې لاسې به مرشتي چې په کله کسان جو ول شي ویری دین علاوه په یو کتو در ګرابات سیمه کې هم دا سبزی منډه او الټری دغه کور مخه ته یو ورش 14 شوی راځي په کې دوه کسان جو ول شي چې په کې ماشوم دغه 14 کې ماشوم یو درانه هم شامل دي. دغه سیمه چې کوم دی د دا په خوځ کې کې وال سیمه دي دغه کې د ډیر وخت راځي دغه شانتي پیښ روان دي او په دې اړه چې کلم د حکومت سره یا د پولیس چارواکو سره زمو خبره ترې شنو دغه وی دغه ویناوي چر دا جو کې خبر جن صاحب باړې دغه شن قبایلی دغه سره تړلی سیم دي نه دغه په وینا چې د هغه سیم نه شرفخ یا وسوال لاش لکارویو کې واپس په تخته کې واپس تختی دیو جن نه وي دغه وینا چې دغه ته دوی امن لخر هم جوړ کړی دی پولیس نه فریم ډیر په ځکه شوی دا پولیس هر قسمه سہولتونه هم ور کړی خو چې دغه په وینا چې کوم بعد د غیر دا یادې سره چې کوم قبایلی لا قتل دا دغه په وجه دوی کاروي بیا سره ته ونه رسول شي نو دغه ته دغه شند په خیر وړاند روان دي او پولیس هم دغه وچه تر سو پورې دا دغه وسوال تنظیمونه چې کوم په خیبر ایجنسی کې دی هغه مخنیوي نه شو دغه په وینا چې دغه سیمو کې هم قلاري نشرات لې.
دا مشال ریډیو دا
په پام کې د افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو اوریدونکو په وړاندې د هیواد حکومت تخپل اعتراض ووري. په دې اړه د خالی پورس د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث شوه دی. د ملي امنیت شورا په غونډه کې مدار اسپریکټ او شوه چې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شي. په دغه اړه د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سرحد لبلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو په خاطر د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر له لارې د دې هیواد چارواکو ته ورسوي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی غونډې یوه برخه په همدې اړه بحث ته ځانګړې شوې وه او د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هغه څه په خاطر چې د سرحدي سرغړونې او په تیره د ډیورنډ کرښې له هغې خوا د حملو زیاتېدلو بلل سخته اندېښنه څرګنده کړه. داوودزی ویلی چې په تیرو څو ورځو کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو منظمې او سیستماتیکې حملې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پاکستان پر استخباراتو تور لګاوه چې د نوروز په شپه د کابل پر سرنه هوټل په برید کې لاس لاره. د شنبې په ورځ مسؤولو امنیتي چارواکو د ولسي جرګې په غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوه او ویل چې دا هیواد غواړي افغانستان نه امن کړي. د ملي امنیت سرپرست عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولس استازو ته په وینا کې وویل
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو پاکستان دا او د افغانستان نور ټول پخواني تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې ورستۍ امنیتي پیښې له هغو مسایلو څخه وی چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم پر ټلیفون خبرې پرې وکړې. د جمهوری ریاست د بیان لمخې ښاغلی کرزی په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل په کابل کې ورستۍ حمله ډېره پیچلې وي ځکه د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس پکې وو. په بیان کې راغلی چې ښاغلی کری د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه د خپل وروستیو خبرو اترو جزئیات افغان ولسمشر ته ورکړل. خو بیان زیاتوي چې ولسمشر کرزی کری ته ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه په سیمه کې د امریکا د متحدانو لخوا رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي په داسې حال کې پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د مالی مرستو اعلان کړی چې دغه تل هم 2% د ماشومان سکولونو ته نه ځي. لانه د معلومه چې دا پیسې به په کومو ځایونو لګول کیږي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او څېړونکي وایي چې په پښتنو سیمو کې ډېر سکولونه یا خوران شوي دي او یا هم پکې تر اوسه پوز دیره دی. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته وګورو.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه دغه هیواد د تعلیم لپاره $1 بلین ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت وعده کړې چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیونه ماشومان سکولونو کې واچوي چې سکول ته نه ځي. د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح 50% ده. خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه ترهګرۍ وران کړي نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوس شرح ډېره کمه ده.
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه 3% ده. نو مطلب ده چې دا د قومي سطح نه مطلب د نیم پرمیر هم زیاته کمه ده که نه. نو دلته خو مطلب د شرح خوندګي زیاتولو دپاره مطلب چې دا خو ډېرې هلې بلې په کار دي. هغه کې مونږ لګیو څه پورې نوي سکولونه چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږ دوباره جوړوو که نه. نو دا ټولې خبرې هلې بلې مونږ روانې کړې دي او مونږ چې کوم ځان دپاره هدف ایښی وی که نه په 2016 پورې نو هغه به مونږ دا به کم از کم مونږ 1.5% طرف وو که نه په 2-3 کاله کې.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.5% هغه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې عمر یې له 15 کلونو ډېر دی. د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سیاستوال اخونزاده چټان وایي په ځینو قبایلي سیمو کې ترهګرو سکولونه په بمونو الوزولي او په ځینو کې پوز میشته دی چې له وجې ماشومان له تعلیمه محروم دي. هغه زیاته کړه
دهشتګردو ټول څه وجود یې ورکړی و چې سکولونه ورانتي و بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته سره نه جوړو خو تر اوسه پورې صدا چې باغې پروګرس نه لري وسم ماشومان بار کې ورننه پورې قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټولو نه کم پیسې ملوي. د قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن داسې دی چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او 15 کلاسونه په دې کې دي او دغه سکول لپاره نه هو استادان دي چې یو د دنیا تو استاد دی چې هغه بغیر د دنیا تو څخه نه شي پړاو وړي. په یو یو سکول کې چې کوم دی درې سوه څلور سوه ماشومان.
خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو یو کارپو وزیم خان وایي که څه هم پاکستان سره نړیوالو د تعلیم په برخه کې ډېری مالی مرستې کړي خو په دې پیسو کې قبایلو ته پوره پوره حق نه دی ورکړل شوی.
لا دا پته نه لګي د دې تقسیم مسیحه کېږي د دې پیسو تقسیم کې کم کم ایریا دي آگے کی بدا پہ لگی منگا زیادہ تر مخم چکم امداد ایلیمنٹ ایجوکیشن راغل زما دا یقین دے کہ آگاہ سکی مانے خرچ نہ کرے سو اور تعلیم کم اشرا چکم اچت نہ
د پاکستانی رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې په خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې وسلوالو خواوشا 800 سکولونه وران کړي چې ډېر یې لا هم نه دی رغول شوی.
د بشیرګو خراپور مورید په خیبر ایجنسی کې ځای ولس د تعلیم د محکمې د چارواکو مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د دې په سیمه کې دا وسلوالو د لاسه کم سکولونه په بمونه رسول شوي دي، باید د هغې سروې وشي او د هغې په بیا جوړولو باندې لاس پورې شي. دوی وایي د سکولونو د نشتوالي له امله په سلګونو جنکۍ او هلکان د زده کړو نه بې برخې دي. د فرهاد شینواري راپور.
د خیبر جنسی خلک وایي چې دلته په دې تیرو څلورو کالو کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزولې دي. دوی وایي چې د دغو سکولونو د ورانېدو له امله د دوی په سلګونه ماشومان لا هم د تعلیم د حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د خیبر جنسی د باډې سیمې یو تن سلیم الرحمن اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بڑا کی چکم سکولونه وران شوی دی د تعلیمي شرف خو زه ته دا وایم چې تر دومره حدا پر راغورځیدل چې مونږ څومره مشومانو هغه سو په اتبات کې دیړې کوي، څوک د کلندرې کوي، څوک په اتبات مزدو کې کلندرې کوي، څوک ټیکسیان چلوي. نو شرخ مکمل توګه باندې ختم شوی او کغه جنکی وی کغه د لکونه وی سکولونه زه دا وایم چې سخت ضرورت ته په موجوده وخت کې چې سروي وشي او یو ځل دا سکولونه بیا بحال شي او جوړ کړی شي او مونږ سکولونه دغه نظام چې دا بیا بحال شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او تن نور اپریدی هم د دغه ورانو سکولونو د حالت په حق لا وویل
ولله چې په داسې حالت کې لګا سړی څنګه په خپل کور باندې خپه کېږي. موږ چې د سکولو ته وګورو، د ماشومانو ته وګورو، په ځمکو نوستري بارانو باتن وایي چې په سترګو کې مخکې راشي چې داسې حالت موږ په ملک یا موږ په وطن باندې راغلی دی. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم سکولونه جوړېږي کار په روان دی چې په هغه باندې کار تیر شي، او کوم چې نه یې جوړ شوي او کوم دغه نه پاتې شوي په کار دی چې دم پکې شامل شي. کمزورتیا چې اسې قبایلي علاقو کې د تعلیم نش برابر دی، څه چې د سکولونه نشته، کوم فیسیلیټیز ورته نشته، په کار دی د سکولونه جوړ کړی شي.
د خیبر جنس د تعلیم محکمې افیسر محمد عتیق وای چې دوی هڅه کوي دغه ټول وران شوی سکولونه بیرته جوړ کړي او د دې په بحالۍ کار روان کړی دی.
هغه زموږ مختلف پروګرامونه دي، ډی پی د لاندې 2012-13 او 13-14 د لاندې هغه تقریبا موږ ټول کور کړي دي. موږ سره نور راه یو پروجیکټ شروع شوی دی، هم لګیا دی په هغه کې کار کوي. نو الحمدلله زموږ ریکوري د ټولو تقریبا شروع ده، د بحالۍ لپاره لګیا یو. زموږ د باډي کوم خپل سکولونه دي هغه مونږ متبادل انتظام دغه وینټرایزډ ټینټ سره مونږ لګیا یو شروع کوو. واپس
د خیبر جنسی د تعلیم د محکمې تر مخه تر اوسه په خیبر سیمه کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو الوزولې دي. دوی وایي چې د کومو سرکاري سکولونو ودانۍ په دستي سات نشي جوړولای نو هغو ته به خیمه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
هم د قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږو. اردوکو د فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو مشترکه کمیټې د فاټا لپاره قانون کې د اصلاحاتو سفارشونه حکومت ته وړاندې کړي دي. خو بیا ځینې خلک وایي چې دغه سفارشونه یا د فاټا لپاره د اصلاحاتو روایتي طریقه د دغه سیمې د ولس ستونزې نشي هوارولی. په دغه اړه له پېښور زلال یوسفزی راپور راکوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټې قبایلي ولستا د پاکستان د نورو وګړو برابر حقونو ورکولو لپاره یو لس سفارشونه حکومت ته وړاندې کړي دي. د یادې کمیټې غړي اخندزاده چټان د سفارشاتو په باب له مشال رډیو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د آئین په آرټیکل 238 کې بدلون سره د فاټا عوامو ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو اختیار ورکړي. هغه زیاته کړه
اف سی آر خو ټول یو ظالمانه نظام دی، یو تور قانون دی. مونږ غواړو چې اف سی آر ټول ختم شي. خو مونږ ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري، ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټس دي هغه په دې کې رکاوټ دی.
د زیاته کړه چې د دې دا هم کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې د کونسل ټاکنې وکړي او بیا هغه کونسلونو ته د فاټا د فیصلو اختیار ورکړي. خو د فاټا وکیلان تنظیم د فاټا اصلاحي کمیټې لخوا حکومت ته ورکړي شوي سفارشونو باندې سختې نیوکې کوي. په دغه سفارشونو باندې د اعتراض په باب له مچکله د فاټا د وکیلانو تنظیم غړي اعجاز ممن اډوکیټ څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
اوس اوسه پورې خو مونږ د پی د ای پی اے د قانون او د ظلم او د جرګې چې هغې کم زیاتې کوو هغه خو یو طرف ته که چې اوس هلته تحصیلدار چې کم دی نو اوس د هغه نه مراته لکه د پی او د ای پی اے اختیارات هغه نه ورکوي نو په صرف هغه فنډ اخیستو دپاره دوی دغه ریفارم دي یو طرف ته بل طرف ته اړې راړې حالانکه 2011 کې چې کوم ریفارم شوي دي نو هغه باندې امپلیمنټیشن ولې نه کوي.
د قبایلي سیمو کارپوه طاهر خان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په باب لوایي چې د قبایلي اولس لپاره د کارکوونکو کار صرف د کانفرنسونو او سیمینارونو پورې محدود دی.
د قبایلو کو نظر په دې شیانو کې نوي نو په اسلام آباد او په پېښور کې سیمینارونه کیږي یو غاړه بوي چې داسې اصلاحات پکار دي بل غاړه وو چې داسې پکار دي داسې نه پکار دما خیر هغه به نتیجې ورنکي.
د پام وړ ده چې د پاکستان آئین آرټیکل 238 اووم کلاس تر مخه قبایلي اولس ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو حق نه دی حاصل او د های کورټ یا سپریم کورټ په دایره اختیار کې هم د غسیمین ناراضي. سلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
زلان یوسف زیرا پور مورد اردن کو د متحده عربی اماراتو نه خبریدون کی د غرزی جبی ور سپارنی د نیشنل پخپل مقاله کې لیکلی چې که څه هم طالبانو سره د پاکستانی حکومت د امن خبرې تری روانې دي خو دا سخکاری چې په قبایلی سیمو کې با یو وار بیا د فوزی عملیاتو ضرورت پیښ شي. خدا زل د فوزی عملیاتو د کامیابی ضمانت د قبایلی ولس د مرستې نه بغیر نشي کېده. دغه مقاله مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د متحده عربی اماراتو نخبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نېشنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د افغانستان د ملي پوز لپاره د نړیوالو مرستو ضرورت ځکه هم ډیر زیات دی چې د افغان پوز پیاوړتیا نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ضروری ده بلکې د پاکستان د امنیت لپاره هم د دې ډیر اهمیت دی. مقاله کې راغلی چې دا مهال په اسلام آباد کې سیاستوال د طالبانو د یاغیتوب د خاتمې لپاره د خبرو اترو لارې کاروي او د ورځپاڼې په خبره کې د خبرو اترو د لارې امن راتلی شي نو دغه لارې هم ازمایل پکار دي. خو څنګه چې معاملات پر مخ ځي نو داسې ښکاري چې یو وار بیا به د پوځي طاقت کارولو ضرورت پیښیږي. ورځپاڼې لیکي خدا ځل به د کامیاب پوځي عملیاتو لپاره د ټول پاکستاني ولس ملاتړ ډیر ضروری وي او په سیاسي توګه به د دا ډول کوم عملیاتو ملکیت اخیستل هم پکار وي. ولسی ملاتړ او سیاسي ملکیت که د پوځي عملیاتو تر شا وي نو بیا د ترهګرۍ جرړې د بې خوته شي. د دې مقالې لیکونکي او په قبایلي سیمو کې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د قومندې مشر لیفټیننټ جنرال مسعود اسلم زیاتوي چې که یو خوا موږ د پوځي عملیاتو خبره کوو نو موږ له دا هم یاد ساتل پکار دي چې هر سیمه کې د پوځي مداخلت نقصانات هم وي او ظاهره خبره ده چې د دې زیانونه به په قبایلي سیمو کې هم رامنځته کیږي. د قبایلي سیمو په لارو به پاټکونه جوړول کیږي، د ولس تګ راتګ به په آزاد مټ نه وي او ولسی زیانونه به هم وي او چرته چې د پوځي عملیاتو ضرورت وي هغه سیمه به مکمله محاصره کول پکار وي. مسعود اسلم لیکي چې د ټول نړۍ په مقابله کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کول یو ډیر ګران کار دی ځکه چې دغو سیمو کې وسله ګرځول یو روایتي خبره ده او هر څوک چې وسله ګرځوي نو هغه ترهګر نه وي. تر هغې چې وسله ګرځوونکي کس در باندې ډز نه وي کړی ته نشي معلومولی چې عام کس څوک دی او ترهګر څوک. په قبایلي سیمو کې د کامیابه پوځي عملیاتو کولو یوازینی او یوازینی لاره د عام ولس او طالبانو جدا کول دي او دغه شناختي عمل د ځایي ولس د مرستې نه بغیر نشي کېدی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوزن کو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې تاسو موږ د خپل تجویزونو او مشورې هم را لګیدل شي. موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو او دا خبرونه تاسو د خوخي وګرځو. دنګ شبیله په پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکي دي د بوریوال کاکړ نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو لوستو ته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له ملک سره د غداری د مقدمې په لړ کې ځانګړي عدالت ته رسیدلی دی. دا عدالت په اسلام آباد کې د پاکستان په قومي لایبرري کې جوړ شوی دی. اټکل کېږي چې عدالت به نن په رسمي توګه پرویز مشرف په دې تورن کړي چې له پاکستان سره یې غداری کړې وه. عدالت امر کړی و چې که پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه سو نو دې ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د پولې له هغې بلې غاړې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له کبله د افغانستان احتجاج د پاکستان د سفیر په وسیله د اسلام آباد چارواکو ته ورسوي. د ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزي د ملي امنیت پرونی غونډې ته وویل چې په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو منظم بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حقاني شبکې 12 وسلوال نیولې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران د یکشنبې په ورځ ناوخت خبري اعلان ته وویل چې دا وسلوال د خوست پالیشیرو صبریو او غلام خان بندر په سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په پیرس کې لیدکاته کړې ده. د هغوی د ملاقات تر څلور ساعتونو دوام درلود کوم چې جان کیری دوستانه وبلې. او د مصر د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات به د روان کال د مئی پر 16 او 18 نیټه ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه تیره ورځ له هغه لس میاشتې وروسته اعلان شوه چې پوځ په جمهوري توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ.
مهم خبرونه مو اوریدو. فردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تحریک طالبان او حکومت ترمنځ په مذاکراتو د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مذاکراتو دوران حکومت به د طالبانو یو غیر قانوني مطالبه تسلیم نه کړي. اداري لیکي چې طالبان د خپل بندیانو د خوشي کولو مطالبه کوي. نو ورله پکار دي چې اول دې هغه ټول قیدیان خوشي کړي کوم چې د دوی په قید کې دي او د دوی د فعل بعد اعتماد سازي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې مددگار ثابت شي. اداري چې پاکستان کې یو یا دو ګوندونو علاوه نور ټول ګوندونه د مذاکراتو حمایت کوي او دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او طالبانو د مذاکراتو کومه لړۍ شروع کړې ده دا د په خطوګه سرته ورسوي او طالبان دې هم دا په نظر کې وساتي چې حکومت به کومه غیر آئینی مطالبه تسلیم نکړي او که کوم تجویز یې منظور نکړي شي نو بیا دې هم د مذاکراتو عمل جاري وساتي ځکه چې ډېر داسې معاملات دي چې په فوري توګه خو به حل نشي خو امکان دی چې راتلونکي کې څه حل راووځي. اداري زیاتوی چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د طالبانو په آئینی حدونو کې دننه مطالبه تسلیم کړي او په دې مذاکراتو کې اپوزیشن ګوندونه هم شریک کړي چې د صورتحال نه با خبره وي چې په کوم شرطونو مذاکرات کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړ کې څه واضحه مطالبات خو مخې ته نه دی راغلي خو تم سرګندېږي چې حکومت او طالبانو شورا ترمنځ کېدونکو ملاقات وروسته به د خبرو اترو ایجنډې ته حتمی شکل ورکړی شي او دا د خوشحالۍ وړ خبر دی چې طالبانو لخوا د 13 مارچ پورې کم د جنگبندۍ اعلان شوی وو دغه یې وغځولو. اداري زیاتوی چې د اطلاعاتو وزارت وایي چې طالبانو د مذاکراتو مشال بل کړو اوس به ډېر زر په ملک کې امن راشي. که د دوانو غاړو لخوا داسې مثبت رویه وساتلې شوه نو مذاکراتو به ښه نتایج راووځي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د ګیس په پیپونو د پرله پسې دماکو وروستو پسنی کې په رډار پوسټ حمله چې پکې یو اهلکار مړ شو داسې پیښې دي چې د بلوچستان په صورتحال د وفاقي حکومت د فوري توجه غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ 13 ورځو کې شرخخو سره په مذاکراتو کې پیل کړی وو. وفاقي حکومت له پکار دي چې خپل دلچسپي پکې وخی او بلوچستان صوبایي مشورولۍ په مرسته د مذاکراتو اهتمام وکړي او د فاټا په شان بلوچستان کې هم اختلاف لرونکو سره د مذاکرات وکړي چې د سیمې حالات خوشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دا هیواد کې د جنکو د تعلیم لپاره د کیدونکو هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه شان د امریکا ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال ککړ نور.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګوردن براون په دې مقاله کې ویلي چې ملالې یوسفزۍ د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله او بیا برید ورباندې وسو. د ورځپاڼې په لیکنه ملالې یوسفزۍ اوس د برتانیا په یو سکول کې ده، خو پر هغې تر برید وروسته اوس په پاکستان کې په سلګونو نجونو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملالې یوسفزۍ پر پله رواني د لوی شمېر نجونو اوس د دې لپاره هلې ځلې کوي چې په پاکستان کې له نجونو سره د کېدونکو امتیازي چلن مخه ونیسي. د نجونو پر حکومت غږ کړی دی چې په ملک کې دی پر تعلیم خرڅېدونکي بجټ دوه چنده کړي او د راتلونکي کال تر ډسمبر دی په ټولو صوبو کې بنیادي تعلیم باوري کړي. ورځپاڼې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو ته د ملالې یوسفزۍ او د هغې د دوو ملګرو کائنات او شازیه لخوا یو پیغام وړی دی چې پکې ویل شوي پاکستان اوس د تعلیم په برخه کې خورا پرمخ تللی دی. دوی ویلي پاکستان اوس په هغه حال کې نه دی لکه څه وخت چې په دې ملک کې زیاتره ماشومان سکول ته نه تلل. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان نورې صوبې هم باید له پنجاب زده کړه وکړي او چیرې چې یوازې په یو کال کې دننه یو میلیون ماشومان په سکول کې داخل کړل شوي دي. ګولډن براون لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې که هغوی د 2015 کال پای د دې لپاره هدف ټاکي چې په ټول ملک به تعلیم عاموي، نو د هغه په خبره دوی دې ته تیار دي چې په نړۍ کې د پاکستان لپاره د مالی مرستو هلې ځلې وکړي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. لاس اینجلس ټایمز لیکلي په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د دې ډیرو دلیلونو پر اساس د دې هیواد لپاره بیخي د ارزښت وړ دی. د ورځپاڼې په لیکنه لومړی دا چې په راتلونکي کې قراري باور کړي او دویم دا چې د افغانستان لپاره د امریکا په کانګرس کې ملاتړ برقرار وساتي. د لاس اینجلس ټایمز په لیکنه تر دې دواړو لا مهمه دا ده چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نسی او د امریکا په ګډون د نورې نړۍ د امنیت لپاره ګواښ نسی. ورځپاڼې لیکي که چیرې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې درغلۍ وسوي، نو دا د دې سبب کېدای سي چې په سوله ییزه توګه د واک انتقال تر پوښتنې لاندې راولي.
یو تازه خبر د اردوونکو د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ د مقدمې اوریدنه کیده. په دغه اړه باندې عدالت خپل فیصله وروړه. دغه فیصله صدا دغلته موجود دی زموږ همکار احمد الله. دغه تازه معلومات تخلو احمد الله. عدالت څه پریکړه وکړه د فوجي واکمن پرویز مشرف په مقدمه کې؟
شاهین اوس نه چې کوم د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه اوریدنه روانه وه، اوس نه لږه شیبه وړاندې د خصوصي عدالت مشر جسټس فیصل عرب په پرویز مشرف باندې فرد جرم عائد کو. کله چې د اوریدنه شروع شلند د اغي ورستو د پرویز مشرف لخوا نن د اغي چوکم وکلا ټیمو اغي خو بایکاټ کړو، خو له فاروق نسیم چې کوم هغه عدالت ته حاضر شوی او اغي عدالت ته ویل چې یو خوا پرویز مشرف خپل ډیر زیات بیمار دی، بل طرف ته مور چې کوم د اغه هم په دوبه کې د اغه هم ډیر زیات بیمار ده، نو پرویز مشرف ته اجازه کړلې شي چې هغه ځنه بهر لاړ شي خپل مور دغه لپاره او خپل علاج هم وکړي. په دغه عدالت وینا و چې نه موږ به اول د دې کیس اوریدنه چې کومه ده دا کوو او دې کې به موږ په پرویز مشرف باندې فرد جرم ته د اغې نه وروسته به موږ فیصله کوو چې آیا دا د ملک نه بهر تلی شي او کنه شي تلی. د اغې وروسته فیصل عرب چې کوم یو دستاویز د دې بنچ بل یو جج طاهر صاحب درته ورکړو چې تاسو د پرویز مشرف د کومه ده فیصله دا واوروي. طاهر صاحب چې کوم اغې شپږ نکات وړاندې کړل چې پرویز مشرف د ملک آئین چې کوم دی هغه مات کړی دی، قانون چې کوم دی هغه دغه کړی، دغه شان ججانې نظر بند کړی، دغه وخت چیف جسټس چې کوم هغه کور ته لیږلی لکه هغه نظر بند کړی، دغه شان نور چې کوم دغه دا کړی په دې باندې پرویز مشرف راپاتېدو او هغه شپږ واره دا خبر وکړل چې ناټ ګیلټي، یعنی ما داسې دغه نه دی کړی او زه په دې کې ککړ نیم. ولې په دې عدالت چې کوم هغه ته د فرد جرم په عاید کړو او دا وخت لګیا دی اوس هم د کیس اوریدنه چې کوم ده هغه روانه ده، خو دا چې کوم تازه خبر دی هغه دا چې پرویز مشرف باندې فرد جرم چې کوم دی هغه عاید کړی شو.
ښه، قانون لحاظ سره قانون په جبه کې فرد جرم دی او ساده اوریدونکو د پاره چې زموږ اوریدونکو دي دا څه شی دی؟ نه فرد جرم که په دا عاید شي نو دین وروسته وبیا سکی.
شاهین لکه د فرد جرم دا شو چې کله پرویز مشرف باندې دا مقدمه د غداری مقدمه چې کومه هغه په وچره شله چې تاسو د ملک عین مات کړی تاسو ملک سره غداری کړی دا ول د دغه کیس اوریدنه چې کومه هغه روانه په ساده الفاظو کې هغه باندې عدالت چې کومه په پرویز مشرف باندې دغه الزام ولګو چې تاسو د ملک سره غداری کړی دا تاسو د ملک عین مات کړی دی ججانم نظر بند کړی دی نو تاسو چې دا کوم جرم دی دا تاسو کړی دی نو دغه کیس دغه او دغه چې فیصله چې کومه واوره ول شو په باندې پرویز مشرف ککل کړل شو اوس د دې وروسته باید د کیس پرویز مشرف خپل په صفایي کې خپل وکیلانو ټیم چې کوم دی کوم چې دا وخت بایکاټ کړی دی یا نور وکیلان غزان لږ کوي نو هغه باید د کیس اوسو باقاعده توګه نور اوریدنه شروع کیږي او دا کیس به اوس مخ په وړاندې چې آیا په پرویز مشرف به دا ثابتوي چې واقعي د اجازه کړی کنه دا کیس به اوس نور اوریدنه مخ ته کیږي خو ولې اوس د پرویز مشرف باندې دا شی چې کوم هغه ته را ثابت شو
صحیح ډیر مننه کوم خو رز دل غواړم راپور تر اوریدونکو پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګنې د سعودي عرب په وینا به د شام باغیانو ته وسلې ورکړي. ځینې کارپوهان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې د شام باغیانو ته وسلې ورکړي بلکې دغه جنگ ته وسلوال هم استي. په دې حقله د جرمني غږ یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د منور شانور
د چوله یا د جرمن غږ په خپل ویبپاڼه یو ریپورت شایع کړی چې د پاکستانی او نړیوالو رسنیو په حواله لیکي پاکستان کې مشت وسلوالې ډلې طالبان او القاعده خپل کسان شام کې روان جنگ ته لیږي چې هلته د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د باغیانو ملاتړ وکړي. رسنۍ ادعا کوي چې شام ته د وسلوالو لیږلو کې د پاکستانی ریاست مرزي شامله ده خو پاکستان په وار وار د دې ادعاو تردید کړی دی. د جرمنی غږ دا ریپورت لیکي پاکستان کې دا مسله ورسته له هغې رامنځته شوه چې سعودي عرب د هیواد ته یو نیم ارب ډالر مالی امداد ورکړو. حکومت وایي دا امداد د یو دوست هیواد لخوا ډالۍ ده خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او یو شمېر کارپوهان وایي د دې په بدل کې به سعودي عرب خامخا د پاکستان نه څه کار اخیستل غواړي. هلته د قومي سلامتۍ او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلۍ کې ویلي چې د سعودي عرب په غوښتنه د شام په شخړه کې د برخې اخیستلو تورونه بې بنیاده دي. نوموړي وویل پاکستان ته د سعودي عرب د ولیعهد د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي نوعیت یو شمېر لوزنامې لاسلیک شوي خو په هغې کې د شام د مسلې ذکر نشته. بلخوا د جرمني غږ ته د خلیجی سیلنیز مرکز مشر عبدالعزیز الساګر ویلي په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د روس سره د امریکا تعلقات کړکېچن شوي او په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره مذاکرات ناکامه شوي ممکنه ده چې امریکا د شام باغیانو ته د وسلې ورکولو مخالفت ونه کړي. دا راز لندن کې میشت سیډونکي غفار حسین وای پاکستان سره سعودي عرب ژوره دوستی لري او کېدای شي چې د دې هیواد نه یې د شام خلکه مرستي غوښتوي. ریپورت په کراچۍ کې د امنیتی چارو د یو کارپوه علي چشتي د خلیل کې د شام پښخړه کې ایران خپډاګه د بشار الاسد ملاتړ کوي سوک چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي نو دا خبره هم امکان لري چې د پاکستان په نظر د شام د باغیانو مرسته جایز وي. دا راز د بی بی سی په خوانی خبريال نومان نقوي وای د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان به د ایران په نسبت د سعودي عرب لخته ډیره توجه ورکوي ځکه چې دا محل د ایران او پاکستان تعلقات د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا ریپورت د علي چشتي په حواله لیکي د پاکستان د قبایلی سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال شام ته رسیدلې دي او لا هم روان دي. تیر کال پاکستانی طالبانو ویلي وو چې په شام کې د رواني جګړې د سارنې لپاره یې دغه هیواد کې خپل دفتر خلاص کړی دی. دا راز د القاعده مشر ایمن زواهری ټولو وسلوالو ته پیغام ورکړی چې شام کې رواني جګړې ته د ځانونه ورسوي خو علي چشتي زیاتوي دا خبره واضحه نه ده چې د سلسله کې ریاست لاس لري او کسنګه. البته د پاکستان پوز باندې وخت نا وخت د وسلوالو سره د رابطو تورونه لګي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په دغه ولایت د علي شیرو صبریو او غلام خان بندر په سیمو کې د ملي امنیت د ادارې د سرتیرو لخوا د ځانګړو فوجي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې دولس وسلوال نیولې دي. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د یاد ولایت امنیتي ادارو د خپلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په لړ کې دوه لس تنه د حقانی شبکې وسلوال نیولې دي. د یک شنبه ورځ نه وخته د خوست ولایت مقاومت باطي مسول مبارز محمد صدران چې د نوموړي ولایت د ملي امنیت د ادارې په انګړ کې د موضوع په تړاو د رسنیو خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې نوموړي کسان د علي شیر د چرګوټي صبریو او غلام خان بندر په سیمه کې نیول شوي دي.
دولس نفره وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیمن ارتباط لري هغوی مستقیمن د دوی لخوا نیول شوي. د دوی سره دوه راده موټر چې یو پلانکوچ او بل سره چا موټر او همداشان درې راده موټر سایکلونه د دوی سره درې میله راکټ انداز یو مل پیکا پنځه میله کلاشینکو دیارلس دانې شجوري و میله ټیټی توپانچی اته ویش میل پای ریموټ کنټرول دستګاوی درویش چسپکی یا مکناتیسی مینونه چې دا ډیر خطرناک وکیږي.
مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې نوموړي پوځي عملیات د خوست په دریو سیمو کې ترسره شوي دي.
دغه عملیات د غلام خان بندر علي شیرو چرګوټي سیمه او د صبریو پولیس والی کې ترسره شوي دي چې په همدې کې دغه ټول لستروړنی او دغه نیول شوي کسان شامل دي.
د یادونې وړ ده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې د منصوبینو لخوا د غلام خان بندر په سیمه کې یو عارضه سره چا موټر چې د چاودیدونکو توکو ډکو د لیکدونکو سره یو ځای نیول
راپور مورد اردن کو اس یو راپور د منګورینا د ملکند ویژن د پولیسو د پاره د ترهګری د مخنیوي پاړه باندې د یو تربیت انتظام شو په دغه کې د سوات او دیر سره تړلونکو د پولیس ځوانانو برخه واغسته. نیاز احمد خان په دې اړه راپور راکړي.
خیبر پختونخوا پولیس لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت سنټر کاریا کې د ملکن ډیویژن یو سل پنځه پولیسو اهلکارو روزنه ترلاسه کړه. د سنټر استاد افتخار خان وای چې وړاندې دوی سکم سل د ملکن ډیویژن او شپاړس سوه د خیبر پختونخوا نورو سیمو پولیسو اهلکارو ته دغه تربیت ورکړی دی
او دلته کې دوی ارسه په خپل پریکټیکل باندې وکړل چې ده کې د غټ هتیار 60 مارټر 12.7 او آر پی جی 7 دا فیر دوی پریکټیکل ورکو هند ګرنیټ چې دا هلته کې دوی نه وکړه.
دغه روزنه اغستونکی یو پولیس اهلکار وایي چې دوی ته وړاندې د قانون ضابطې او د عام ولس سره د مقابلو ټریننګ ورکړی شو. داسې تربیت دوی لومړی ځل ترلاسه کړو.
زه د لور ډیر د چیدري اوسیدونکی یم. د اوی تاڼه کې مې ډیوټي ده. زه د دې لپاره د تراغلی چې موږ سره په کوتونو کې د هی وی پن پراته آر پی جی 7 او 12.7 ماټرې زموږ هر قسمه اسلحه په کوتونو کې پراته خو دا غوښتل استعمال چل موږ نه راتلو چې دلته موږ رالو موږ کته متدی استادانو ډیر ښه تربیت راکو او دا غي د استعمال چلی راته مو خو دو.
یو بل پولیس والا وای چې اوس دوی د ترهګرو د درنو وسلو په جواب کې جوابي کاروایی کولای شي.
نظام الدین ضلعت دیر لور نه راغلی مو موږ خو دې دلته کې تقریبا د 21 ورځې په دې ټریننګ کې مشغول یو. مخکې ټریننګ دانه چې بدو هغه ډیر خو خچون کې هغه په بل لیول ودا په بل لیول باندې چون کې هغه چې کوم زمونږ د خلکو سره د عوامو سره د غي متعلق او دا کور چې موږ کوم وکړو دا چې کوم دنه د دهشتګردو او ټول ټیرریزم د هیوی اصلي متعلق.
په دغه مقدم ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله شاہ اویل چې داسې تربیت د پولیسو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هو سپیشلایز ټریننګ زمونږ پر ریکوست باندې ڈی سی صاحب شروع کړی او دا ټریننګ هغه کوشش داری چې دا ټولې صوبې ته خور کې ټولې صوبو نه سلیکشن کوي او دا ټریننګ ته راځي.
د تربیت مکمل کېدو وروسته دغه دستوري مشر د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصرو چې وروسته تربیت اغستونکي پولیسو ته انعامونه او سندونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو د نیاز احمد خان راپور مورد او سبق شوی د زموږ د ونیز خبرونه ستوندو سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستوندو او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د نن پښتون دی او سرکار کې بواوري چې په پیښور کې کاروباري خلک ګیله کوي چې د خیبر پښتونخوا واکمن اتحادي حکومت د دغه خار کاروباریانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. د دې په خبره په دغه خار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د قلنګونو سلسله هم روانه ده او هغه کسان چې د قلنګونو ورکولو نه انکار وکړي بیا په رڼا ورځ هغوی وچل کیږي. په پیښور خار کې د کاروباري خلکو د وجنې دوی نه د قلنګونو اخیستو او تختولو ستونزه د نننۍ خبرونې موضوع ده.
پولیس والا ولال او راضی او کساو نه پزور پیسې لیو بیولی او بیا وای دزی کوي او غزي د حکومت څه کوي.
مونږ د اس قسم تحفظ مونږ نشته دي. مونږ د کروڑونو د اربونو روپو ټیکس ورکو. مونږ منډیانو کې اس قسم نه ترقیاتی کار کیږي. مونږ تحفظ ملاوي
تقریبا نیم سو پورې د پولیسو ذمہ داران چې بې احتیاطي کوله یا یې ذمہ داري نه پوره کوله هغه د پولیسو نه معطل کړی شي.
د کاروباری خلکو د یو شمیر ستونزو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو همکار شبیر جان دا راپور برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو مشرانو د پندو او هشنغره کې د سبزی منډی او فروټ منډی نه یو احتجاجي لاریون تر پیښور پرسلب پورې وکړو. په چوکیادګر اشرف روډ باندې وجلې شوي د فروټ منډی د مزدور د وجنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې ته وینا کوونکو د تاجرانو مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په امن ناوستو تاجرانو او عام اولس ته په تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. او د الیکشن نه وړاندې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند کومې د بدلون نارې وهلې هغه داسې ښکاري چې د بدمنۍ بدلون دا ټول پاکستان د منډیانو په پیښور کې صدر ملک سونی په دې حق لباندې مشال لیډو ته ویل
موږ د اس قسم تحفظ موږ نشته دي موږ د کروڑونو د اربونو روپو ټیکس ورکو موږ منډیانو کې اس قسم نه ترقیاتی کار کیږي موږ ته تحفظ ملاويږي موږ احتجاج دي لیکن موږ ته هم د کروڑونو نقصان دي موږ هم حکومت ته دا ښیو چې دا تاسو د لاسه دا ټول سو مچ ریسپانسبلټی ده د تاسو د حکومت ده ځکه چې عوام ته چې کوم د سبزی نه ملاويږي او فروټ نه ملاويږي او ګران ملاويږي دا ټول ذمہ واری دا ټول د حکومت په وجه دي خو ظاهران حکومت وایي چې موږ چینج راولو خو اس قسم
دا سبزی منډی یو بل دکاندار وحید وایي که حکومت اولس ته تحفظ نشي ورکولی نو باید استعفاګانې د ورکړي.
دا کیس شوی دا اشرف روډ کې چوکۍ سره خوا کې شوی پولیس والا ولاړ دي زمونږ کسه چې کوم وخت نشته تهران دایم چې تاسو دومره په چوکۍ د چا کې چل ستوکړې نشي هغه تر اوباسي او سړی دی په ښار کې راځي او د اشرف روډ چې هغه بالکل مین بازار دی او پولیس والا ولاړ او راځي او کسانو په زوره پیسې لي او دیولي او بیا وایي ډزې کوي او هغه سي د حکومت
حکومت دریز معلومولو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت وین شاه فرمان او د خیبر پختونخوا د صحت صوبائی وزیر شوکت یوسف زی سره بیا بیا تماس ونیول نو د غوی د مصروفیات له وجې یو کس سره هم خبره ترې ونه شوې. یادونه ول ده چې په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په درې ورځو کې دننه دی د دوی د ملګري قاتلان ونیول شي او دوی ترې تحفظ هم باور کړی شي. یعنی دوی به په راتلونکي کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې هړتال پیل کړي او په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
په پیښور کې په خاص توګه کاروباري خلکو ته د امنیت دا ورپېښه ستونزه مو د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سراج صاحب په پیښور کې په خاص توګه باندې خلکو کې یو عدم تحفظ احساس دی، ستاسو موجوده حکومت د امنیت پاړه باندې تر اوسه پورې کم داسې ګامونه اخیستي دي چې ولس ته په کار دي چې هغې ته نظر وکړي؟
اصل کې خدا یره یا بدامنی دا پنځه شپږو میاشتو نه نه دا خو د تېرو کله چې بیا پیښور ته د افغانستان او د روس د شخړې او جګړې د وجې نه او زیاد د وجې نه افغان مهاجرین راغله او بیا دلته کې کابل حکومت دماکې شروع کړې په هغې کې د سوونو خلک مړه شوي دا هغه وخت نه ده سره روانه ده او بیا په دې نږدو وختونو کې چې دا نوې دماکې شروع شي خودکش دماکې شروع شي په تېرو نهو کالو کې هغې نه لا ډېره زیاته شوله. اوس زما دا خیال دی چې څنګه دی افغانستان د موجوده حالاتو کې د طالبانو او د پاکستان حکومت مذاکرات شروع کړي د دې سره خلکو لږه سا اغوستی ده او یو امید د امن پیدا شوی دی. او دویم دا ده چې د افغانستان نه د امریکانیانو د وتلو کم خبرونه راځي او ارادې ښکاره کېږي هغې نه هم خلکو ته یو اطمینان ښکاري او خلک پر امیده دي.
نه سراج صاحب چونکې ستاسو په صوبه کې یو حکومت دی، د حکومت انتظامی ادارې دي او عام ولس په پیښور کې چې کم غریب خلک دي هغوی د حکومت لا ووټ په دې طریقه ورکوي، په دې ذریعه ورکوي چې دوی به څه ګامونه څه لارې څه پروژې څه پروجیکټ جوړې کړي چې د هغوی امنیت به بحال شي. ستاسو کارکردګي څه ده؟
یقینا چې ته د پخواني حکومت او د موجوده حکومت موازنه وکړئ نو په دې تېرو پنځه شپږو میاشتو کې هغه غوا برای تاوان کې هم ډېر کمی راغلی دی او دغه شان د سټریټ فوج باندې پولیس فعال شوي دي او دغه شان تقریبا دوه نیم سوه پورې د پولیسو ذمه داران چا بے احتیاطی کولا یا ذمہ داری نہ پورا کولا هغه د پولیسو نه معطل کړی شوی دی، لرې کړی شوی دی، او نوی پلان هم تیار شوی دی. هغې نه علاوه چې کوم انټلیجنس ادارې دي هغې تنظیمونه هم شروع شوی دی، او چې څومره پورې کېدای شي د خیبر پختونخوا د حکومت نه دا څنګه بین الاقوامي مسله هم ده او د مرکز د غلطو پالیسیو نتیجه هم ده، او قبایلي علاقو او ګاونګرت او بیا په هغې پسې د پاکستان د افغانستان په منځ کې بل اعتمادو د یو بل په دې بارډر باندې د دې مؤثره کنټرول نه لرلو د وجې نه دا ټولې مسلې راپېښې دي. زما دا خیال دی چې شپو میاشتو کې یو لوی بدلون راشي او دا ماحول
وبدل شي ان شاء الله. سره سیب سمو د مخکې ما وزیر اعلی پرویز خټک سیب سره خبرې کولې، هغه ویل چې یو بل اداره جوړو په دې کې به پخوانی چې کوم فوجان دی هغه خلو، یو نوی فورس به جوړو. د هغه پروژه تر کومه حده پورې ورسېده؟
بس هغه پیپر ورک مکمل شوی دی او پیسه مورته مختص شوی ده، او تقریبا ټول ایډیا هغه مکمل شوی ده، عملي اوس په دامونه اخلو، او موږ د وخت نه مخکې هغې ته شعر مناسب هم نه ګاڼه تر څو پورې چې پوره کار نه شوی. بهرحال د حکومت د دفتر د لورې چې کوم کارونه وو هغه خو مکمل شوي دي، اوس عملي ګامونو د خبره
سراج سے بل پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې موږ د چین نه کوم گاڑی اغیستی دی چې بمونه په خونسا کولای شي، هغه گاڑی تاسو ته خیبر پختونخوا ته ملو شوی دی؟
موږ ته خدا سے گاڑی نه ملو شوی، او ممکن نه کی اسلام آباد راغلی او بارل خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه ملو شوی.
سراج سے بل یو دا خبره کوي، عام د پیښور ولس ډاکټران انجینران چې موږ نه د پرچو په ذریعہ باندې لکه د کراچۍ خلک کلنګونه غواړي، دغه ولس لسه په کار دي چې کومې طریقې سره ځان محفوظ کړي.
اصلا کراچۍ کې چې د اوس حکومت کوم آپریشن شروع کړی محدود پیمانو باندې، دې سره خو ډېر زیات خلک گرفتار هم شو، او څه خلکو کراچۍ هم پرېښود او تښتېدل، څه اندرګراوند شوي دي. زما خپل خیال دا دی چې هغې سره کمی راغلی دی، او کراچۍ کې که د حکومت او د ادارو کنټرول ټیک شي او مؤثره شي او د سرکار د طرف نه واقعي حقیقي صورت کې د قانون عملداری شروع شي او په میرټ فیصلی شروع شي، ما دا خپل خیال دی چې د کراچۍ باندې ټول پاکستان ته ډېر لوی ریلیف میلاو شي.
خو د پیښور خلک وایي چې دغه کار اوس په پیښور کې شروع شوی دی، خلک کلنګونه غواړي.
یره دې یقینا څه وخت کې خو وو، زما د خپل جایزې مطابق او د رپورټونو مطابق او د فکر په رڼا کې چې وایم نو هغې کې خاطر خواه کمی راغلی ده، او دا خلک دي چې دې کې خوند منتلی دی. بہرحال دانے میں ادارے اور پولیس میں فعالیت پیش تھی لیس پیس بریکر جو کل ہے،
اسلام خوخی دی او اسلامی نظریے لری، نستاسو په نظر دا مجرمین دی که واقعی دا یو نظریاتی ڈلی دی چی دا خلقونه کلنگونه اخلی یا خلق تختی؟
اصلاً کراچی کے کوئٹہ کے پیخور کے دا یو کاروبار زمانے نه شروع، او دغه شان هوا برای تاوان، بلکه ایون پنجاب په ځینو ښارونو کې هم دا کار شروع شوی، او دا کله ډېر شي کله کم شي. نو زما خپل خیال دا دی چې زموږ ادارې دې شي ته اوس ډېرې متوجه شوي دي، او که چېرته د امن دا خبرې اترې کامیابې شي چې د هغې نه بعض خلک ته چوپي او ځان سره طالب پکې لیکي او د هغې په نوم باندې داسې کارونه کوي، حال لاره چې د هغې سره د هغوی هېڅ تعلق هم نه وي، او ډېر داسې کیسونه د پولیسو نه هېرېږي چې د هغوی هېڅ تعلق د طالبانو سره نه وي او د هغوی نوم استعمالوي. زما دا خیال لري د دې کار مخنیوی د وکړی شي، ځکه چې که امن قایم شو او دا مذاکرات کامیاب شو د دې خلکو دا معنی به هم ختم شي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 0040 22 11 40 یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
نمشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا وپانی پتا دا گندهارا ٹکای کام دا سیمی او نړی تازه خبرونه، سیڑنی او مرکی پا گندهارا.com کی.